درنو اوریدونکو السلام علیکم تاسو مشال رادیو ته وګنیولې زموږ غږله پراګ اوریدل تاسو ته سهار ته بجې شوې چې د پیښور د ګرمې د 12 بجو سره سمون خوري له 12 تر 1 بجې په دې خبرونه کې زه نجیب عامر ساسو قربایم په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه مرکې را سره دي د هر څه به روستوي خو په سر کې خبرونه تاسو ته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وفد نن اسلام آباد ته په سفر دی په پاکستان کې د کورونا وبا له بچ نور یو سل 500 کسان مړه شوي دي او د کینیډا په یو خپلواکا ریپورت کې په ایران کې د اوکراین غرزیدلې الوتکې د پلټونو په اړه پوښتنه راپورته شوه د خبرونو تفصیل نن په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وفد له پاکستانی چارواکو سره د ملاقات لپاره اسلام آباد ته په سفر دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ دا وفد په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی او له وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې په موخه خبرې کوي بیان زیاتوي د طالبانو د وفد د سفر مقصد د پاکستان د اغه تګلارې برخه ده چې له مخې دوی د سولې په پروسه کې شامل ټولو ډلو سره خبرې کوي ل دې وړاندې په اگست کې هم د طالبانو یو وفد پاکستان ته په سفر و د پاکستان ولسمشر د جنسي تیریو ضد د 2000 کال قانون منصوري ورکړی دا د ولسمشر عارف الوی دفتر د دسمبر په 15 په ټویټر لیکلی چې دا قانون به په ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو مقدمو د سر تر زره فیصله کېدو لړکې مرسته وکړي د ولسمشر د دفتر په خبره د دې قانون له مخې به د جنسي تیریو د مقدمو لپاره ځانګړي عدالتونه جوړیږي چې په څلورو میاشتو کې دننه به د دا ډول مقدمو فیصله کوي دا قانون به اوس د منصوري لپاره پارلیمان ته وړاندې کیو باید پارلیمان یې په یو سل شل ورځو کې دننه منظوري ورکړي په پاکستان کې په تیرو سلیرشتو ساتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور یو سل 15 کسان مړه شوي دي د کووډ 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سهار پورې په دې هېواد کې د کورونا وایرس له وجې د مړو ټوله شمېره 9010 ته رسېدلې ویبپاڼه زیاتوي په تیر شوه ورځ کې د کورونا وایرس نور 2021 کیسونه ثبت شوي چې ورسره د دې وایرس وهلو ټوله شمېره 445,970 ته رسېدلې خو په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې له کورونا وایرسه 2215 شپېته کسان بیرته ښه شوي هم دي د خیبر پختونخوا د کلتور مهنت او مزدوری وزیر شوکت یوسفزی وای دی به تر خپل وسه کوشش کوي چې د صوبې د هنرمندانو مهم ستونزې حل کړي نوموړي پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه د فوري اقدام په توګه د پیښور د نشتر حال هنرمندانو ته د ورکولو پریکړه کړې چې هغوی په کې له کورونا وایرس د حفاظت لارښوونو ته په پام ولسي پروګرامونه وکړي او ځان ته پیسې وګټي ځینو هنرمندانو د دسمبر په 6 د پیښور پریس کلب او په 10 د صوبایي سملې مخې ته احتجاجونه کړی وو او له حکومت د تعلیم صحت او د مالی ستونزو د هوارولو غوښتنه کړې وه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یو واری بیا په یو شریک بیان کې د روس ملاتړ لرونکو په ګډون له بهرنیو جنګیالیو غوښتنه کړې چې له لیبیا څخه دې ووځي په روس تور پورې کېږي چې له پوځي قراردادیانو سره لیبیا ته د جنګیالیو په لیږدولو کې مرسته کوي د امنیتي شورا ټولو 1500 غړو د ملګرو ملتونو په ملاتړ په اکتوبر کې د شوي اوربند په ترڅ کې له لیبیا څخه د ټولو جنګیالیو او جیري عسکرو د ویستلو غوښتنه کړې ده د معاهدې له مخې باید ټول بهرني ځواکونه او جنګیالي په دریو میاشتو کې دننه اوسي او د دسمبر په 14 د کینیډا په یو خپلواک ریپورت کې د ایران د اغو پلټونو په اړه پوښتنه راپورته شوې چې تهران یې د خپل پوز لخوا په حادثاتي توګه د اوکراین ایرلاین الوتکې د راغورځېدو په اړه کوي په دې پیښه کې 26 کسان وژل شوي وو ریپورت زیاتوي ایران په سمه توګه پلټنې نه کوي او سم ډېرې پوښتنې نه دي جواب شوي د کینیډا حکومت خاص کونسل د دې پیښې په اړه په ریپورت کې لیکلي چې کومه ډله د دې پیښې ذمهواره ده هغه په خپله پلټنې کوي او دا کار تر ډېره حده خفیه کېږي ایران د دې پیښې سروزې وروستو منلي وه چې ځواکونه له امریکا سره د ترنګلتیا په حالاتو کې په حادثاتي توګه د الوتکه ویشتلې د خبرونو پای
انیسا اجمل وا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو په دې یو روان سات کې چې خبري غړې ده بیلابیل رپورټونه مو د خبرېدو لپاره چمتو کړي دي له دوه اسلام آباد ته د سولې لپاره د طالب مشرانو د سفر حال مو خسته. نن د دسمبر 14 ده. شپږ کاله وړاندې په دې ورځ ترهګرو د پېښور په یو سکول برید وکړ. لسګونه زده کوونکي په نښه کړل. یو پکې احمد نواز هم و.
ما ټول په خپلو سترګو کتلی نو بیخي د هېرولو یم. دغه خو دنه خو د هغې نه ریکور کېدل پرسنلي چې کوم دی نو ما په خیال چې کوم دی نو ما یو ډېره ښه ریکوري کړې ده په دې لاسټ فیو ایئرز کې.
په کابل پوهنتون د برید څلوېښت ورځې پوره شوې. دغه برید هما هم په فزیکي او روحي ډول ژوبل کړه. موږ په ریپورت لرو. د خیبر پښتونخوا د کلتور وزیر وایي له فنکارانو سره مرستې کیږي.
باقی موږ سره یو کروڑ روپۍ پرتې موږ هغې دپاره ما خبرې کړې ده چې کمزن کسان دي که دې ته یو لس کس زره یا داسې ښه ده دې په خپله ډیسایډ کړي موږ ورته هغه ورکړو.
د تورخم کسټم کلیرنګ ایجنټان له امنیتي سرتیرو شکایت لري. د جنوبی وزیرستان په شکی کې د ځنګلونو وهل دوام لري خو ممندو کې لکونه ونه بوټي کرل کېږي.
دا خو ډېره غټه خبره ده. بوټو سره خو دلته کې آبادي راځي. دلته کې په موسم کې خوالی راځي. زموږ په دې غرونو باندې بالکل یو بوټی هم نشته. هغوی ته چې راشي زموږ په غرونو ایون زموږ په دې پټو کې بوټي وکړي ځکه چې موږ ته د بوټو سخت ضرورت دی.
او په غزنی کې د میرمنو لیکوالو شاعرانو له غونډې مخبرو دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپکسو یا وشپاندی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره د ملاقات لپاره اسلام آباد ته په درې ورځني سفر دی. ویل کېږي چې دوی به د افغانستان د سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان پرون ویلي وو چې دا سفر د پاکستاني حکومت په بلنه کېږي. د طالبانو پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې په دوحه کې د افغانستان سولې په مخه په بین الافغاني خبرو کې وقفه راغلی ده. تفصیل طاهر خان راکوي.
پاکستان د خارجه وزارت لخوا یو بیانیه خپره شوې ده چې په هغه کې د دې تایید او تصدیق شوې دي چې د طالبانو پلاوی وخت دی هغه د مولا عبدالغنی برادر چې دا د طالبانو د سیاسي دفتر په قطر کې مشر دی دغه په مشرۍ کې پلاوی په درې ورځني سفر پاکستان ته رسیدلی دی. او د خارجه وزارت بیانیه دا خبره هم کوي چې دا د طالبانو وقت دی پلاوی چې دی به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره لیدل کوي. او په اگست کې هم د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته راغلی و. د خارجه وزارت بیانیه کې بلد پاتې شو او دا خبره هم کوي چې د دې سفر مقصد د پاکستان د هغه پالیسۍ او تګلارې برخه ده چې ټولو افغان ډلو سره تدیر رسائی کی اغی در رسی اغی سرا رابطه. نو دا خبر هم کرده و خیره بیا پا داغه بیانیه کرده چه پاکستان با دا یو جامع او یو وسیع البنیاد او یو داغه دا سیاسی حل ملاتر او حمایت کرده. دا خود دا پاکستان بیانیه شوا. اوس دا طالبان و سفر ډېر پښتنې خوبوي چې ولې طالبان پاکستان ته په داسې وخت کې راغلي دي. نو یو خو په افغانستان کې جګړه روانه ده او د پاکستان نه بیا امریکایان لکه دا سفر خو تاسو وګورئ د زرمی خلیزه د امریکا د نماینده خصوصي د سفر نه یو ورځ وروسته کیږي. او د هغې سفر هم بنیادی مقصد دا و چې څنګه یو خو په افغانستان کې جګړه ختمه شي تشدد کم شي یو اوربند اعلان شي دا موضوعات وو. او تاسو وګورئ چې بیا دویم چې اوس دا کم وقفه راغلې ده بین الافغاني مذاکراتو کې د دریو هفتو د زلمی خلیلزاد په بیانیه کې هم په دغه وقفه باندې یو مایوسي وه یو ناهیلي وه او یو اندېښنه هم وه ځکه هغه په ټویټ کې دا خبره هم کړې وه چې کم دوی دواړو غاړو اتفاق کړی دی چې جنوري په 15 د خبرې بیا شروع شي نو هغه زیپاغه نیټه باندې شروع شي. نو دغه شیان دي چې پاکستان نو مواړي چې د طالبانو نو ووري چې سره واندي په قطر کې بیا تا د پاکستان خو ځکه پاکستان نه دا غوښتنم کیږي چې پاکستان تشدد په کمی کې پاکستان په اوربن کې پاکستان بین الافغاني مذاکرات او په پرمختګ کې د امریکا سره همکاري وکړي. او پاکستان په خپلم دا اکثر دا دعوه کوي چې دا د طالبانو امریکا خبرې شروع شوې دي، نو په دې کې د دې رول او د سہولت کاری کړې ده، په معاهده کې د دې رول د دعوه کې چې پاتې شوې ده، دا خبره هم کوي چې بین الافغاني مذاکراتو کې هم د دې یو همکاري یو. نو چې دا خبره بیا کوي امریکایانو سره تعاون، نو بیا افغانستان کې خدا د خلکو یو دلیل هغې سره به وي چې پاکستان که د امریکا سره مدد کړې دی، نو بیا د افغانانو سره هم وکړي چې جګړه کې کمی راشي او اوربند هم لاسمه شي.
له دوه اسلام آباد ته د سولې لپاره د طالب مشرانو د سفر حال مو اخیسته، او تاسو زموږ له همکار طاهر خان واوریدل چې کوم پلاوی له دوه نه اسلام آباد ته تللی او د کومو پاکستاني چارواکو سره به ګوري. پاکستان او افغانستان له تیرو څو کلونو راهیسې له ترهګرۍ سره مخامخ دي. د پېښور احمد نواز چې د 2014 کال د ډسمبر په 14مه د پېښور پر آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې ژوبل شوی و، وایي اوس تر ډېره حده رغېدلی دی او غواړي چې ځوانان امن او تعلیم ته وهڅوي. په هغه برید کې د احمد نواز کشر ورور حارث نواز وژل شو. احمد نواز سخ کال د برتانیې په اکسفورډ پوهنتون کې داخله ترلاسه کړه. نوموړی د 2015 کال راهیسې په برتانیا کې یو داسې مهم چلوي چې غواړي تر مخې ځوانان امن ته وهڅوي او د تندرو ډلو له اثر څخه یې وژغوري. د هغه د تعلیمي پرمختګ او ژوند په اړه تفصیل له فرخند اسد په دې رپورټ کې اورو چې د احمد نواز پر غږ پیلېږي.
هغه چې کوم دی راول خو بیخي نشي کېدی، ځکه چې هغه کې زما ورور شهید شو، زما په کې ډېر ملګري شهیدان شوي دي.
دا په 2014 کال کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول له بریده ژوندی راوتلی احمد نواز دی. احمد وایي په تیرو دوو کلونو کې د دغه سانحې نه په رغېدو کې تر ډېره حده کامیابي موندلې. احمد د دسمبر په 15مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو حمله کله هم نشي هېرولی، خو اوس یې مالی او ذهنی صحت ته وړاندې نه ډېر ښه شوی دی.
ما ټول په خپلو سترګو کتلې، نو بیخي د هېرولو دغه خو دانه خو د هغې نه ریکور کېدل پرسنلي چې کوم دی، نو ما په خیال چې کوم دی، نو ما یو ډېر ښه ریکوري کړی ده په دې لاسټ فیو ایرس کې.
احمد نواز سږ کال د اګست په میاشت کې د برتانیې په آکسفورډ پوهنتون کې داخله ترلاسه کړه. نوموړی وایي د دغې لپاره زیات محنت پر دې هم وکړو چې یو خو د دغه سانحې نه راووسي او بل نه یوازې نړۍ بلکې د هغه پر سکول حمله کوونکو هم دا وخایي چې د زده کړو لپاره د هغه مینا لا زیاته شوې ده. اکسفورد ته د خپل سفر په اړه احمد وایي
د اکسفورد نه مخکې یو کین ډو ای لیولز یا دغه د غدل ته سټانډرډ کورس خو ما آی بی پر انټرنیشنل بکالوریټ او اکسفورد خو خبي او ډیر خپل مو هغه وخت مو خو چې مو تر اوسه زما د اندازم نه واجز په اکسفورد نه نو زه وخت سره وخت سره مې چې د نو دا کمپین کول او سره مې سبق کې مخالي کول، نو چې کله دا آی بی نیمه مې دا کړو او بیا مې چې دین بس اراده وکړه چې زما په خیال آی تھنک ایم ریډی کنه چې زه اوس اپلای کول شم. ما ته پته چې زه دلته راغلی یم د آرمی پبلک سکول یو دا طالبان هم یم، نو که زه اوس اکسفورډ نه نو زم دا به یو غټ پیغام دهشتګردو نه مرشي او پر دنیا ته به یو غټ پیغام مرشي چې کوم د داسې حادثې نه چې دی نو یو کس روجت شو او هغه دی اوس چې کوم دی نو په خپل محنت سره چې دی اکسفورډ نه نو.
احمد نواز دا وخت خپلې کورنۍ سره د برتانیې په برمنګم ښار کې اوسېږي. د هغه پلار محمد نواز وایي د پېښور پر سکول د وسلوالو په حمله کې 14 کلن زوی حارث نواز ووژل شو او احمد پکې سخت ژوبل شو. نوموړی وایي هغه ډېر سخت وخت وو چې کله د یو زوی خاورو ته وسپارو او خپل بل ژوبل زوی ته ورغی.
ماشومو چې په خپل جمعات کې لکه هم د مرګرو د خپل پېشمام د ټولو د علاقې د مشرانو هغه ډېر زیات د خلکو خوښو، هغه مونږوده سو ډېر زیات 15 وخته مونږ به کول خپل د 14 کالو ډېر تعبدارو بل هغه کې یو کارو دی ګاونډیانو له سوداګانې روړلې چې چا به ورته آواز وکړو چې بچی راشه مال خلک دا روټه روانه دي دکانې یا پی روانه یا دا سودا روانه ده بس فکر به وکړو دی ولاړو هغه پی لګې لکه دا کار به ډېر کولو. احمد خپه و یاره ته ولې لېټ شولې د پرشن تیټر نه هغه یو ورځ مخکې راوستو نو زه بیا د سر نوم بیرو شوې زه خو بیا لاړم د حارث په غم و ته چرته تللې ما ورته زه به شو حارث لتل و حارث څنګه دی ما خدای و چرته ده ما سی ام اسپتال کې دی وي په کوم ځای لګېدلې مې په خپه باندې لګېدلې دی ولې ډاکټران ویلي چې ډېر زیات ټروماټایز دی د ماشوم او د ده لپاره ګورې دا صدمه. پروفیسر ریاضن ورو هغه کنه کې د سیاچولې وي هغه غریب هم په ژړا شو چېرته ته چرته نه راغلې ته چرته وي تله د والي سره مې ما یو زوی خاورو ته وسپارلو هلته نه راغلې هغه هم په ژړا شو د چې دا خو ډېره سخته ورځ ده تا دپاره.
احمد وایي د ده ورور ډېر تکړه وو. د نوموړي په خبره حارث له ده نه یو کال کشر وو او له ساینس سره ډېره مینه لرله.
منګ دوانه به ډیر سخت غټه مقابله وه په دې په دې شي کې هغه ډیر زیات تکړه هرس هغه سم کمپیوټر او هغه ته به هر څه د سي هغه ډیفرنت انټرست سو هغه کوم ډیر ساينس سټایل کسو لکه هغه به ساينس خو او زه چې کوم دی د سي هیومانټی سټایل کسو او هر کال لا هغه هغه په کلاس کې ټاپ پوزیشن هغه سي یو بل سره مقابله
احمد نواز په 2015 کال کې د علاج لپاره د ډاکټرانو په وینا برتانیې ته ولېګل شو د خپل علاج سره سره هغه په برتانیې کې د امن خورولو او ځوانان د تندرو ډلو د اثر او د دوی په لیکو کې د شاملولو نه د خوندي ساتلو لپاره یو کمپین هم پیل کړ. نوموړی وایي د دوی او د پېښور د آرمی پبلک سکول د ژوبلو او وژل شوو ماشومانو پر کورنیو چې ستیر شول غواړي چې نور څوک د دغه سي حادثو نه تیر نشي.
سیر عراق د دهشتګردو طرف ته تلونه نو دا زما لپاره یو غټه کامیابی وه. ما به د خپل ورور او د شهید مرګرو بدلا اغستی خو زما چې کله دا کمپین سٹارټ کوز لالم یو سو سکولونو کالجونو ته کانفرنس ته چې سپیچ به وکړل او پکې وه نو هغه ریاکشن به چې کوم دی نو ډېر یو پرایس لس شانتي ریاکشن وو. نو ما دا کمپین چې دی تقریبا یو سو میاشتې وکړل او فیډ بیکس به ډېر زیات پازیټیو را روانو.
احمد نواز روان کال د اکتوبر په میاشت کې په اکسفورډ پوهنتون کې خپل زده کړې پیل کړې او ورسره دغلته د زده کوونکو په یو یونین کې د شاملېدلو لپاره په انتخاباتو کې برخه واخیسته او بریالی شو او اوس د اکسفورډ پوهنتون د زده کوونکو د یونین د هغه کمیټې غړی دی چې دغلته په مختلفو پروګرامونو او سیمینارونو کې د ګډون لپاره مختلفو خلکو ته بلنې ورکوي. د پېښور د آرمی پبلک سکول د وسلوالو حملې شپږ کاله پوره شول او دی په خپل هم تر ډېره حده پورې د دغه سانحې نه رغېدلی خو مور یې اوس هم دوی ته د غږ کولو پر ځای هارس نوم اخلي
چې هغه خو به کله مهنه کی کوم نه هغه هر وخت یادې چې څه خبره شي هغه غلطی نه چې زما یاد عمر نوم اخلي نو غلطی نه هارس وای چې هارس لګدار او بیا چې نو خپې په دا باندې بیا سوچونه کوي لګي موږ زه ریو بس مونږ چې د خپل کې مو کوشش کوو چې بس دا خبره ته ډیر سوچنه کوي لکه اېدو اېدو له خو نه شي خو مونږ د صدقه کوو چې لکه بس فهم پام هغه ته نه زیات خفت
د 2013 کال د دسمبر پر 14 په خبر کې پر آرمی پبلک سکول په دراګر برید کې د سکول د عملی استادانو او ماشومانو په ګډون یو سلسلور سلوخ کسان وجل شو. د برید سیمواری تحریک طالبان پاکستان منلې و.
د فرخندی اسد په ریپورت کې مو د احمد نواز کیسه واوریدله. هلته په کابل پانتون کې د یوې ژوبلې محصلې هما کیسه دراورو. پر کابل پانتون له برید سلویخ ورځې وروسته یې لا هم اغېز د پیښې د قربانیانو او د هغوی پر کورنیو جوت. د کابل پانتون د ادارې عوامه پالیسۍ د پوهنځي محصله هما هم د دې پیښې له قربانیانو څخه ده. هغه تر اوسه پر خپلو پښو نه ده ولاړه او نه ګرځېدای شي. باید هر ورځې روغتون ته بوزي. د هما کورنۍ د خپلې لور د درملنې توان نه لري، د مرستې غوښتنه لري. افغان حکومت وایي پر کابل پوهنتون د نومبر 2 د برید پلټنې کوي او ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په حمله کې به د ککړو کسانو مقدمه په عام محضر کې چلیږي. فیروزه عزیزی له کابل رپورټ لري.
څلوېښت ورځې وړاندې درې بریدګر د کابل پوهنتون انګړ ته دننه سول. پر محصلانو یې ډزې پیل کړې او امنیتي ځواکونو سره یې ساعتونه جګړه وکړه. وسلوالو د پوهنتون دننه 22 تنه ووژل او څلوېښت نورې ټپیان کړل. خو له دې پیښې د څلوېښت ورځو په تېرېدو سره لا هم یو شمېر ټپیان نه دي رغېدلي او د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ادارې او عامه پالیسۍ محصله هما د پیښې له قربانیانو څخه ده. هغې د برید پر مهال د ودانۍ له دویم پوړ ځان لاندې راوغورځوه او د ملا دوه کړې زیان ولید. د دې سره په خوا کې د پخې هډوکې هم ماتس او له هغه راپدې خوا هما په خپل پخو د درېدو جوګه نه ده. هغه ایوازي فزیکی زیان نه لیدلی بلکې روحان هم له ستونزو سره مخ ده. هما وایي وسلوالو یې ټولګیوال او ملګری د هغه په مخ کې په مرمۍ وویشتل. هغه د روحي زیان د لیدو له امله نسی کولای په اسانۍ اکسیجن واخلي او له همدې کبله ډیر کله سر تر روغتون رسیږي.
عقلی او عصبی ډاکټران راته وایي چې ته د اکسیجن له کمی سره مخ یې ځکه چې ضربه مې لیدلې. له همدې کبله مې وضعیت هم خرابیږي. هو یادیږي مې چې ځان مې وغورځوه، چغې مې ووهلې. یوه ډېره دردونکې ورځ وه ځکه هر څومره مې چې وزغسل بیا هم لویدم. کور ته چې راغلم زنګون مې په وینو لړلی و.
هما هیله منده چې یوه ورځ به په خپلو ستونزو لاس بری سي. خو زیاتوي نور به ورته زده کړه سخته وي، خو له دې ټولو سره سره وایي غواړي ډیپلوماته سي او د افغانستان له اوسنیو ناخوالو سره د حل په برخه کې مرسته وکړي. د هما مور عابده وایي د هغو روحي زیانونو له کبله چې لورې ورسره مخ ده، دوی مجبوریږي چې په څلورو ساعتونو کې آن څو ځله تر روغتونه یوسي.
د کابل ټولو روغتونونو ته ولاړو، خو اوس د ابن سینا روغتون ته ځو، ټکسي نیسو، ځو او راځو. یوه ورځ مو په لاسي کراچۍ کې تر روغتونه پورې یوړه، ځکه موټر نه و او لارې هم بندې وې.
د هما پلار په ښاروالۍ کې کار کوي او یوازینی ورور هم محصل دی. د هما کورنۍ بې وزله ده او د خپل لور د درملنې وس نه لري. د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي ودانۍ پر کابل پوهنتون له برید وروسته رغېدلې، خو د پیښې د قربانیانو کورنۍ او خپله قربانیان د دې ودانۍ په لیدو د خپلو عزیزانو په یاد ژاړي. د کابل پوهنتون استاد او د ندیمې پلار هغه محصله چې په دې برید کې ووزل سوه وایي اوس هم ورته د دې منل سخت دي چې ګنې لور یې وزل سوې ده. امان الله عزیز زیاتوي هر شیبه د خپل لور د بیرته راتک په فکر کې دی.
خیلی سخت ما مشه هیچ از قابل
چم کابل وی منم چی نورمی لور نشته که دیشی چی ریتلی وی یا هم لخونی باندی با تلی وی یا هم پخلنزی که وی ده دی خبری منل دیر سختی، ولی پا طوله که منم چی نورمی لور نشته.
په کابل پوهنتون د لړم د دولسمې برید چې دوه ویستنه پکې ووزل سول او څلوېښت نور ټپیان سول په کور دننه او بهر زیات وغندل سه. له دې پیښې وروسته د پلار زړګیه چیرې هشټګ په ټولنیزو رسنیو تر ډیره لاس په لاس سو. د هغو لخوا چې د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودله، د افغانستان حکومت وایي د دې برید په تړاو یې درې تنه نیولي او یو بل یې له افغان ځواکونو سره په نښته کې وزل سوی دی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د پیښې د قربانیانو له کورنیو غوښتي چې د نیول سویو کسانو په اړه دې حقل عبدي دعوا ثبت کړي. دغه ولسمشر د دغو کسانو د علني محاکمې امر کړی دی.
فیروزه عزیزی و په کابل کې تاسو په کابل پوهنتون د برید سلوي خورزی تیر شوې دغې نه پس هم په هما او په نورو کورنیو باندې ستیریږي. دا کیسه تاسو واورېده. د دې نه وړاندې تاسو د احمد نواز کیسه واورېده چې د پېښور په آرمی پبلک سکول کې په 2014 کال کې ژوبل شو. هغه اوس په خپلو پښو ولاړ دی او په آکسفورډ پوهنتون کې درس وایي. افغانستان او پاکستان دواړه د ترهګرۍ سره مخامخ دي. داسې نورې ډېرې کیسې زموږ په ویبپاڼه کې تاسو موندلی شئ، www.mashalradio.com. زموږ انسټاګرام ته او یوټیوب ته هم سر ورکاره کولی شئ. ډېرې نورې کیسې هلته شته چې تاسو یې اورېدلې، لیدلې او کتلی شئ.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنې مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یوونی مو بجا،
د کرخې پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هیلې
پر څلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر څلورنی مو بجو.
درنو اوریدونکو، په یوه نیمه بجه به تاسو مشال راډیوي مجله اورئ. دا ځل پکې موږ د بالیوډ د نوي فلم تورباس په اړه د فلم لستورو او افغان او پښتنو پوهانو سره غږېدلو چا چې دا فلم کتلی دی، نو اورېدو لپاره یې راسره اوسئ. د خیبر پښتونخوا د کلتور وزیر وایي د صوبې د هنرمندانو د مالي ستونزو د هوارۍ لپاره به فوري اقدام او د هغوی د ماشومانو د تعلیم او صحت مسلو د حل لپاره به د صوبې اعلی وزیر ته وړاندیزونه کوي. د لاغې دا چې د پېښور سندرغاړو او ډراما آرټستانو روانه میاشت د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهرې وکړي. هنرمندان که څه هم هیله مند دي چې حکومت به خپلې ژمنې پوره کړي، خو زیاتوي چې د نه پوره کېدو په صورت کې دوی په اسلام آباد کې یوې پراخې احتجاجي مظاهرې ته ملا تړلې. تفصیل د هارون باچا په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د کلتور وزیر شوکت یوسف زی وایي دی به تر خپل وسه کوښښ وکړي چې د صوبې د هنرمندانو مهمې ستونزې حل کړي. نوموړي د دسمبر پر 15 له مشال رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه د فوري اقدام په توګه یې د پېښور نشترحال هنرمندانو ته د ورکولو پریکړه کړې چې هغوی پکې له کورونا وایرس د حفاظت لارښوونو ته په پام ولسي پروګرامونه وکړي او ځان ته پیسې وګټي.
کافی جوړه ده وايي باوجود هم ورته ویلي چې کوم اوپن تھیټر تاسو کول غواړئ نو موږ درته بالکل جوړ درکو بل ځای چې نشترال کې چې کوم دنده خپله ستي ته هغې دپاره مو فایل وکړی دی موږ ورته تاسو د ټایم 300 کسان انټرن کولی شي باقي دي وایي چې هغه موږ ته
د پیښور هنرمندانو دوی ته د ورپېښو ستونزو د حل لپاره د دسمبر پر شپږمه د پریس کلب او پر اوومه د صوبایي اسمبلۍ ودانۍ مخې ته احتجاج وکړ. د ملکنډ یو سندرغاړي سردار یوسفزي چې د هنر وارثانو په نوم د سیمې د هنرمندانو د یوې ټولنې فعال غړی دی، د دسمبر پر 15مه مشال لړیو ته وویل د دوی د احتجاج برکت و چې حکومت ورسره خبرو ته غاړه کېښوده. د یوسفزي په وینا حکومتي وزیر د هنرمندانو له استادو سره په لیدنو کې منلی چې د صحت او تعلیم په برخو کې به هنرمندانو ته اسانتیاوې برابروي. یوسفزي البته زیاتوي د غوښتنو یې نه پوره کېدو په صورت کې به د سوبې هنرمندان د احتجاج لپاره اسلام آباد ته ځي.
اولنې قدم هغې دا اخیستې دی د نشتر حال په دې کې تاسو ځان ته پر پروګرامونه کوئ نو هغې نه به تاسو ته متن راځي او په هغې باندې به ستاسو گزاره روانې. صحت لپاره زمونږ دا غوښتنه وه صحت کارډ چې کوم دی چې لکه زمونږ د خیر د 15 لکو په دې لس لکه شي په دې باندې هم ویلي وو چې ټیک ته د تعلیم دا ویلي وو چې زه به د سیم سره تاسو د ټیم علم او تاسو باقي خبرې به راغې سره کوئ که فرض کړه دې زمونږ دا غوښتنې پوره نه کړې نه شوې نو زمونږ به تر نهیې په ډي چوک کې او که هلته هم زمونږ چا پوره نه کړل نو په هغه دې نه به مونږ ځو د خارجي ملکونو سفارو ته چې د هغې دروازې به ټکوو او ورته به وایو چې مونږ د دې ځای نه ځو دلته زمونږ هېڅ سبب نشته د هغې ته به خپلې فریاد کوو.
د پیښور هنرمندانو له حکومت سره د خبرو لپاره د آرټسټ اکشن موومنټ په نوم یوه کمیټي جوړه کړې ده. د ټلویزیون د اردو او پښتو ډرامو پیژندلی اداکار طارق جمال هم د دې کمیټې یو غړی دی. دی وایي د هنرمندانو د ستونزو د حل او په سیمه کې د هنري چارو د ودې لپاره ضروری ده چې هنرمندان په یوه ټغر سره ټول شي.
شل تنظیمونه د نمای دا ټول یو ځای شي په شریکه به مونږ دا احتجاج وکړو د خپل زمونږ چې کومې ستونزې دا به حکومت ته مخکې کړو. مخکې هغه 1500 روپۍ به هغه کېدی هغه د 10000 فنکارانو له ورکړې شوي دي چې هغه د صاحب په کور کې مالی دی، د صاحب په کور کې ډرایور دی، خان سامه دی او زما چې کوم مستحق هنرمند دی هغه ته ندی ملاو شي. حکومت سره خبرې روانې به مونږ ثمرګري تلي دي نشترال کې وي تاسو لافس درکوو فرض کا دوی نشترال کې مونږ ته آفس حواله کړو نو مطلب دا د مونږ ډومبې سټپ ته چې مونږ د کامیابۍ په لور روان شو.
خو هم په پیښور کې د ټلویزیون ډرامو یو بل اداکار خالد خټک بیا وایي حکومت پر ځای دی چې د هنرمندانو د خېګړې چارو ته پام وکړي د هغوی د کار روزګار لارې تړلې دي. نوموړی له صوبایي حکومت غواړي چې د پاکستان ټلویزیون له پیښور څانګې د اردو او سیمه ییزو ژبو د ډرامو او موسیقۍ پروګرامونو لړۍ بیرته پیل کړي.
د هنرمندانو د کار زرای دی بندې کړې دي به امدادونه وته شروع کړل ا امدادونه نه املاس رسته کو پاکستان ټلویزیون په خبر څنګه چې کوم داد مخکې اردو ډراما 15 کال وشو بندې کړه اوس تقریبا سلور شپک کال وشو چې مخکې پښتو هند کو ډراما 15 بجې چلے دا بیا سلور بجې چلے کی اوس ترزه یو بجې چلے کی ترزه یو بجې څو ګوري ډراما مخکې به یو سیریل کې دو سلورو میاشتو کې اوس یو سیریل کې کی سلورو کالو کې کم از کم کج دل تر زمون علاقائی جب کار شروع شي نو بای گاڈ چې زما د ماشومانو فیس مسله حل کیږي زما د کچن مسائل حل کیږي دانش تر حل د فورن کول او شي چې دلته انټرټینمنت شروع شي تاسو سندرغاړي کمپوزر شاعر ادیب لیکوال ډراما ټوټل 1500 کسان ندی 1500 کسانو فلاو به بوت څونه ګران کار دی ماته د حکومت دا وي.
د خیبر پختونخوا د کلتور وزیر شوکت یوسفزي له مشال ریډیو سره په خبرو کې هوټ ښکار کړل چې د خبریالانو په څیر به د صوبې د هنرمندانو لپاره هم په اسانو شرایطو د کور ترلاسه کولو پروژه پیلوي. خو هنرمندان د اوس لپاره له حکومت غواړي چې مالی مرستې ورسره وکړي او د هنر وړاندې کولو موقع ورته برابر کړي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د
درنو اوریدونکو درنګ ساتله په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دی. انیس اجمل په سټوډیو کې دا تاسو ته د دې مهال د خبرونو لنډیز تر اوروي.
نن په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وفد له پاکستانی چارواکو سره د ملاقات لپاره اسلام آباد ته په سفر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د وفد په 3 ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی او له وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره به د افغانستان د سولې په مخه خبرې کوي. د پاکستان ولسمشر د جنسي تیری ضد د 2000 کال لنډمهاله قانون منصور کړی دی. ولسمشر د عارف الوی دفتر د دسمبر په 15 په ټویټر لیکلی چې دا قانون به په ښځو او ماشومانو د جنسي تیری او مقدمو د سره فیصله کېدو لړکې مرسته وکړي. په پاکستان کې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 15 کسان مړه شوي دي. د کووډ-19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې دسمبر تر 14 یعنی تر نن سهار پورې په دې هیواد کې د کورونا وایرس له وجې د مړو ټوله شمېره 9100 ته رسیدلې. د خیبر پختونخوا د کلتور او مهنت او مزدوری وزیر شوکت یوسفزی وایي دی به تر خپل وسه کوشش وکړي چې د صوبې د هنرمندانو مهمې ستونزې حل کړي. نوموړي دا خبره له هغې وروسته وکړه چې ځینو هنرمندانو د دسمبر په 6 د پېښور پریس کلب او په 10 د صوبې اسمبلۍ مخې ته احتجاجونه وکړو او له حکومت د تعلیم، صحت او مالي ستونزو هوارولو لړکې غوښتنې وکړې. او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یو وار بیا په یو خوله په یو بیان کې له بهرنیو جنګیالیو غوښتنه کړې چې له لیبیا څخه دي او زیروس د دې بیان ملاتړ کړی چې ورباندې تور دی چې له یو پوځي قرارداري سره لیبیا ته د وسلوالو په لیږدولو کې مرسته کوي.
دا وانی سجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز دروړو. اوریدونکو په دیني مای کې هم را سره رپورټونه دي. په تورخم کې د کسټم کلیرنګ اتحادیې غړي شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه یې بې ځایه تنګوي او د مالونو ډک ګاډي ورلای ساروي. دوی دا هم وایي چې امنیتي ځواکونه یې غیر قانوني تلاشي اخلي. بلخوا د سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ یو غړی وایي په تورخم کې مشکلات دي خو په دې اړه به اړوند چارواکو سره خبرې کوي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن غړي او سوداګر وایي چې پاکستان نه افغانستان ته د مختلفو مالونو اړولو په وخت بې ځایه زورول کیږي. دوی دا کوي چې د کسټم نه علاوه امنیتي ځواکونه هم د مالونو ډک ګاډي ریساروي او غیر قانوني تلاشی اخلی. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ یو ایجنټ او سوداګر مجیب شینواری مشال ریډیو توای
په بارډر باندې چې څومره کلیرنګ کیږي نو کسٹم لا چې کوم دا پاغه کې خو په کار دادی چې کلیرنګ څومره شي چې دا د کلیرنګ ایجنټس او د بی آر یعنی کسٹم په منځ کې دا ټول پروسیس وشي. خو د بده مرغه په بارډر باندې په کلیرنګ کې څومره سکیورټی فورسز چې دی هغه هم مداخلت کوي. دین علاوه دوی ځینې داسې مسایل مشکلات جوړ کړي دي چې هغه وجه نه ټول کلیرنګ متاثره شوی. لکه فار ایگزامپل دوی ایکسپورټ ته سکینر لګولی دی چې په ایکسپورټ پالیسی کې بالکل سکینر شته نه دی. چې بهتره خو دا ده چې دیا مطلب دی چې سکینر اپډیټ کړه چې اپډیټ سکینر وي چې مخکې د 100% ایگزامینیشن ضرورت پاتې نه شي. داسې مطلب دی چې کوم وی باک پروسیس دی دې لپاره مونږ ته مطلب دی چې د بجلی ضرورت دی د فاسټ نیټ ضرورت دی د یو فیسلټی هم په کلیرنګ کې نشته. داسې مطلب دی چې په تورخم سټیشن باندې د سټاف کم دی.
د کسټم کلیرنګ یو بل ایجنټ واحد شینواری وایي د سختو پالیسیو له امله اوس په تورخم د پاکستانی خوراکي توکو او نورو سامانونو اکسپورټ کې ډیر کمی راغلی.
تل یو نیم سو گاڑی بس صرف چکم دے کنا صاف ڈرنک چورتے یہ دا پیپسی شوا او بشوی جسو نشو شو دشو دا بروانو افغانستان تا مطلب دین علاوہ خوراکی مواد بور سر روانو دوائی بتلا سٹیل پیپونا گاڈر ٹیارن پلاسٹک سامان بروانو مرغی دانا بروانا وڑ بروانو چینی وڑی بروانو کاسمیٹک سامان باو پاکستانی کپڑا بروانا وا دا ہر سے چکم دا ختم شوی دا اندر ریکارڈ دی پتور ہم کی چکم دے کوم شیو نامے چی ما وخشتے پمیاش کی یو گاڑی دانزی او دا بچکم نه کنه په پسونو گاڑی په افتو افتو کې تلو یو سیمټ پاتې دی او بس فروټ او سبزی دا بدا دوه درې آیټم پاتې دی.
یو فال علی رحمان شلمانه وای چې په تورخم کې بے بیزای سخته و لخل کو روزگار واخسته او مزدوران و سرپکی و حل تکول هم کیگی
التا دخل کو چه کم انسانی حقوق دی آغا حسب کیگی ایف سی والا دی دخل کو لطو وی پدی خبر کول غواری دی انسانانو حقوق کر کول غواری خلق زی دخپل روزگار دخپل رزق پیدا که دو پارا چه خپل رزق پیدا کی زکا چه ایجوکیشن پدی لکو کشتا نده حکومت تروسا پوری چکدامون ندی پورتا کری
په تورخم کې ګمارل شوی امنیتی ځواکونه هلته خلکو سره د سختې رویې او د مزدورانو د وهلو ټکولو نه انکار کوي او دوی وایي د پولیس سنبالولو پالیسۍ لاندې خپل طریقه کار مطابق ډیوټي ورکوي. د خیبر ضلع یو سل پنځمې حلقې یعنې لنډې کوتل او تورخم نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلۍ غړی شفیق شیر پردی وایي په تورخم کې یو شمېر مشکلات شته خو دوی د رقمولو هڅې پیل کړي.
که څنګه تاسو وویل تورخم بارډر باندې موږ ته مختلف ایشوز دي چې کوم اسانتیا ده د خلکو ته ډېر زیات کمپلیکیشنز دي هغه په بابت کې به انشاءالله موږ اعلی چارواکو سره به ګڼېږو خیر سره په دا حق لا اوس را چې کوم دی زموږ مزدور طبقه ته چې کوم تکلیف ته وهل ټکول و دا غي نو د پریونشن لپاره ځای جی ایف سی سره مې آلریډي ما میټینګونه هم شوي او تاسو به هم کوم انشاءالله په یخ کې ډېر زیات کمواله راغله خیر سره.
کسټم کلیرنګ ایجنټان او سوداګر وایي چې سمو د مخ کې به په تورخم باندې د ورځې څه باندې اته سوه ګاډي افغانستان ته وړېدل خو اوس پرې یوازې یو نیم سوه ګاډي افغانستان ته وړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د خیبر پختونخوا حکومت په مومندو کې لکونه ونې کاری او لکونه نور به خلکو ته ورکوي چې هغوی په خپله وکړي. د چارواکو په وینا دا د ونو بوټو د کرلو د لړۍ یوه کړی ده. د سیمې ځینې خلکو مشال رډیو ته وویل د ونو بوټو کرل د خلکو په ګټه دي. هغوی وایي حکومت میوهدارې ونې وکړي. د سیمې خلک حکومت ته ډاډ ورکوي چې ورسره به په دې بهیر کې مرسته کوي. شاهنواز ترکزی له مومندو رپورټ راستولی.
د ځنګلاتو محکمه وایي دوی به په مومندو کې 200,000 بوټي کری او 200,000 به په روان سپرلي کې خلکو له ورکوي چې هغوی په خپلو کروندو او د خوښې په ځایونو کې نال کړي. په مومندو کې د ځنګلاتو د محکمې د ځنګلونو کرونو یا بلاک افسر صدیق الله محمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی دا وار سفیده بوټي چې دلته ورته لاچی هم ویل کېږي کوشش کوي چې وایي نه کړي، ځکه د خلکو لخوا اعتراض شوی چې د دغه بوټي جلل ډېرې اوږدې وي او په ځمکه کې اوبه وچوي. بلین ٹری سونامی پروجیکٹ برخه ده چې د محمد په هر تحصیل کې روانه ده. د بوټو کرونده هغه ځایونو کې زیاته کولی شي چیرته چې اوبه په زیات مقدار کې موجود دي، خو چې کوم ځای کې اوبه نشته نو د ځنګلونو محکمه د اوبو او د خصمانی تر د دریو کالونو پورې ذمہ واره ده. خلق د بوټو په ځنګلونو جوړولو خوشاله دي. او زرمز خان نوم یو تن چې د کلی په غرونو کې بوټي نالیږي وای ویل
علاقه خو د غړای مون نواخلا د سیز مون غړا بندا بیرو کې کر لانی د کې کر مشال درونو پوري او عمر باندې بدیریا باندې لا سٹارټ دي او شروع دي. نو خو خبره ده چې وشي او ان شاء الله چې علاقه به مسرخه شي بارانونو به مسرخه شي زمون پیدې به ګډيري دي د مالونو د خوراک لپاره به سمېلو شي. په هر خو زمون غر ډیر لکه پاسمان ده ایسم به کې نشته کنه.
ګل نواز خان محمد او کوز محمد وسیدون کړي او دی وای چې حکومت باید داسې بوټي وکړي چې کوم د خلکو په ګټه راځي لکه میوادار بوټي.
دا خو ډېره غټه خبره ده. بوټو سره خو دلته کې آبادي راځي، دلته کې په موسم کې خوالی راځي او بوټي دلته کې ضرورت دی. زموږ په دې غرونو باندې بالکل یو بوټی هم نشته دی. څه کوبرېږي چې زموږ د اولس د طرفه کېږي هغه امداد او کومک موږ دغه ډپارټمنټ سره کوو. موږ هغوی ته چې راشي زموږ په غرونو ایون زموږ په دې پټو کې بوټي وکړي، ځکه چې موږ د بوټو سخت ضرورت دی.
خو صدیق الله مومند وویل چې میوادار بوټي او یا هغه ټول بوټي چې پیداوار کوي د دوی سره نه بلکې د زراعتو د محکمې سره راځي. دوی یوازې ځنګلونه کوي او درې کاله پس په دغه ځنګلونه د خلکو جایداد وي چې د دوی په ګټه راشي.
هغه د درې کالو پورې باقاعده مونږ د دې مینټیننس کوو، دی باندې لکه زمونږ باقاعده چوکیدار یا او بیا په دې کې چې کوم بوټي خطا کېږي نو هغه بوټي دي چې مونږ هر کال کې دوه سیزنو کې بدلو په شتال او سپرلي کې. تر دې د اوبو ذمہواري دام د ډیپارټمنټ
په بلین ٹری سونامی پراجیکټ د ځینې خلکو لخوا اعتراضونه هم شوي چې حکومت دغه ځنګلونه په نامناسبه ځایونو کې جوړ کړي او شمیر هم زیات ښودلی. زیاتره دا پوزیشن ګوندونه وایي چې د تیر صوبې حکومت لخوا شروع شوي دغه پراجیکټ کې درغلی هم شوي، خو د تحریک انصاف واکمن ګوند دغه تورن رد کړی دی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
شانواز ترغزی په رپورت کې مو اوریدل چې په مومندو کې په لکونو نوي ونی بوټي کرل کیږي او خلک په دې باندې خوشاله دي. خپلته د جنوبي وزیرستان د شکی سیمې اوسیدونکي وایي د ځنګلونو وهلو د لرګیو سمګلنګ په درس کې روان دي نو باید حکومت پر ضد اقدامات وکړي. دوی وایي حکومت دا حالات ویني خو پام ورته نه کوي. د ځنګلونو محکمې چارواکي وایي په شکی کې د دوی کارکونکو شته واغوي حالات ساري. تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورت کې.
د سویلی وزیرستان شکی اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې مقامی انتظامیه د ځنګلو وهل تم کولو دعوی کوي، خو سویلی وزیرستان کښې بېکچا انداز کښې د ځنګلو وهل او د لارګو سمګلنګ روان دی. په دغه بارا کښې د شکی اوسیدونکی فریدالله مشال ریډیو ته وایي رحمان الله وزیر ویایی چه مقامی انتظامیات د جنگل وهلو او لارګو سمګلنګ تم کولو په بارا کښې څه هم نه کوي. د شکی سره تعلق لارین کی مدنی فعال حمزه وزیر خبر هم وار وی
وزیرستان جنگلات بدرخ کټکیږي بدرخ کټیږي رغونه دو نستار زن غذای او د چړی چې کیمه ونې دي داغه د میز د جنوبی وزیرستان سپلای کیږي افغانستان ته درې نیم کپ د دوه درې کوله کې ډېره لوی فضا وه خروپ شوله بېچاره او په علاقه باندې برونی نه کم شول نو د علاقې چې کیمه اکسلولی ده یا بېچاره کم شو میز چړی چې کیمه دي د دغه نه کوله جوړه کړو او د هغه نه روزانه ډېر خلک ویني چې د انګور اډې په ګېټ باندې باقاعده سپلای کیږي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ځنګلو وهلو په باره کښې د ځنګلو محکمې مشر سلیم مروت سره تماس ونیولې د هغوی ځواب په دا رنګ و.
پنځه چیک پوسټونه زموږ ساوت وزیرستان کې دي، یو نواز کوټ مکین شه دی، یو ګرداوی شه دی، یو په ګلکت شه دی، دوه چې دي که نه یو انګور اډه او یو خامرنګ. خو د انګور اډه او خامرنګ یا فنکشنل نه دي، هغې کې لږ څه آپریشنل هغه دي که نه ډیفیکلټیز دي، انشاءالله به حل شي. چې زما چیک پوسټ په انګور اډه کې فنکشنل شي نو زه بیا خپل د اهلکارانو نه تپوس کوی شم چې یاره دا څنګه تاوانې ده دا ټرک واوړېدو که نه، بیا خو هغې دپاره جزا سزا سیستم شته که نه. آلریډي زمونږ کسان شته، هلته یو حبیب الله زمونږ فارس ګارډ دی، هلته یو نور سلام فارس ګارډ دی، دا فارس ګارډان خو هلته آلریډي شته دي. په شکی کې پولیس آفیسر سره هم دا اختیار شته چې دا ګاډی نیوی شي و زمونږ په فارسټ آرډیننس کې، خو دوی به بیا الټیمیټلی حواله کوي فارسټ ډیپارټمنټ چې کومې لکه مطلب دا د مخې ته داسې هغه راغلي دي زمونږ فارسټ سټاف نیولي یا فرض کې پولیس نیولي مونږ ته حواله کړي په هغې باندې مونږ پرچې مرچې کوو.
د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي وایي چې دا وخت هم په سویلي وزیرستان کښې د ځنګلو وهل لګیا دي.
خو قانون دی چې رپورٹ بدای را کوي پرچه به مونږ ورکوو بیا نوره کاروایی زمونږ وي. فارسګارډ دی نو فارسګارډ زمونږ سره ملاو کی هغه دی راځي خیر دی هغه دی بیا کوم راسله را کوي مونږ پرچه ورکوو.
د شکی اوسیدونکو دا هم وویل چې که حکومت په سویلي وزیرستان کښې د ځنګل وهل او د لارګو سمګلنګ مخنیوي و نه کړه بیا به دوی پر لوی احتجاج لاس پورې کولی بنې مجبور وي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
له دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio. درنو اوریدونکو په لزګونو سره خلک د مشال رادیو د یوټیوب پانه هم خوښوي او سبسکرایب کوي او د ورځې تازه رپورټونه په ویډیوي بڼه داوی مخې ته په سمارټ فون او په همدارنګ په کمپیوټرونو کې مخې ته راځي. نو تاسو هم کولای شئ چې زمونږ یوټیوب پانه سبسکرایب کړئ چې زمونږ ویډیوي رپورټونه نیخ په نیغه تاسو ته رسیږي. په ټوله نړۍ کې کورونا وبا د ژوند هر شوبه اغیزمنه کړې ده. د دې اغیز په تعلیمي هلو ځلو هم پرېوته. د پاکستان حکومت د دې وبا د مخنیوي په لړ کې یو شمېر بېساري پریکړې وکړې چې د تعلیمي ادارو د تړلو ترڅنګ بغیر له امتحان زده کوونکي کامیاب وګرځول. دا چې اوس یو وار بیا سکولونه تړل شوي نو د قبایلي ضلعو زده کوونکي څنګه تعلیم ترلاسه کوي او د هغو سیمو په سکولونو کې د اسانتیاو څه صورتحال دی؟ په دې اړه مجید بابر د سکولونو د حکومتي ادارې مشر حمیدالله جان سره مرکه کړې. راځئ چې وایو.
حمیدالله جان صاحب، په قبایلي ضلعو کې چې کوم سکولونه دي، یا پرایمري یا های یا دغه سکولونه، نو په دې کې د کورونا ناروغۍ د وجې نه د تعلیمي سلسله بنده ده. دغه تعلیمي سلسله تاسو څنګه برقراره ساتئ؟
د کورونا مسله خو صرف د قبایلي علاقو یا د پاکستان نه ده، خو د دنیا مسله ده.
جی،
او پوره دنیا کې چې کوم روټي مړې دا سفر شوي دي، د کسان په سکولونه هم سفر شوي دي. ویر هم وایو خنا منګه هغه دې کوم دې عام کنټرول کړی دی. دغه څنګه ده حقیقت دا دی چې نقصان شوی دی.
جی،
دوی کې منګه کوم اویلیبل ریسورس دی دا غي منګه اپټیمم یوټیلایزیشن کوو. منګه لکه په هفته کې کلاس وایي ماشومان راغواړو، ټیچران ټول ان دی ټی وی بیا کوم څه کیمسٹری کا بدل گا خاریوں کے پلاران پڑھنے کے لیے ہوم ورک فالو اپ ہم کولے سی خو بیا چکر منگا اویلیبل ریسورسز کدی کے دیر ولنٹیئر ذات دی ہدی معصومانو کا دا فیسلٹی ہوم ورک کے تو کور باندے یا تو ہجرا باندے یا پدا چھو کام زے باندے ساتا تے ہوم
حمید اللہ جان صاحب، تاسو چې کوم د نقصان خبر او کچیر څنګه د ژوند نورو برخو ته نقصان رسیدلی دی دغه تعلیمي سلسله کې او په قبایلي ضلعو کې رسیدلی دی، دغه نقصان که تاسو لږ مشخص کړئ وی ګورئ چې دغه څه نقصان دی؟
نقصان لکه دا دی چې اول خو دا ماشومان ډېرې مودې لپاره سکولونو سره کټ آف پاتې شول، دغه سې بوک سره ډیسکنیکټډ پاتې شول. دوبارہ معصومان مینٹلی تیار بچے کتاب ہمستا پڑھائی ہمستا امتحان ہمستا دیکھیے جو نقصان جی کے کم معصوم جمع دینا اس خیال مطابق کے کم شرد آج کا بغیر امتحان سے کم پروموشن ہوشول معصومان کو کوئی فیئر ہو آگے تو لوگ مانے بتا دی تیاری کرے کہ بھائی جمع ایگزام کی جواب امتحان کی جائے بغیر تو موٹ سے جمع ادا خبر یہ خوش تھا نقصان خوش تھا زیادہ معصوم میں گٹے تو مشکل ہے بانے دیا تیار کو اسکول تم تیار کر دو اگر کے والدین ہم دیر دیا ریلیکٹنٹ ہو یا ریزن سے کہ جا معصومان دا مختلف قرون سر ہو جائے کہ گی نو جا سے کم وائرس تھا جا کو خطرہ ہوئی تو بہرحال پیرنٹس سب دے حوالے سارا کوآپریشن ہو کر دو دیر ادارے سمجھا کہ پرٹیکولرلی چکے پرائیویٹ ادارے دے آہا بند ہم سولے
حمید اللہ جان صاحب دا مسنگ فیسلٹیز یو خبر آوا پا قبائلی دے لوگ کی بیا تھا سو ویل وزارت مویل چیر مولا دمرا دمرا عرب روپے بیا دا تباشی ویو پا پوزی عملیاتو کی سکولون تباشی ویو نور وران شویو سیلابون وران کریو دا سکولون دا مسنگ فیسلٹی دا دا سکولون دا ودانو دا سٹرکچر سا حال دے
دا سی دے کہ دے کہ دو کی سمتا دی یو پولا کا
اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ہو گیا لکھا اسکولوں اپ گریڈیشن دے بل مسنگ فیسلٹی جی وہ اسٹیبلشمنٹ والے ہم دونوں نے فوکس کرے گا پنڈو نے ایجوکیٹڈ جی بلکہ فرسٹ ٹائم لکابائلی تاریخ سے فرسٹ ٹائم تھا زمنگ دا افسران جی دی آخر تلاڑ نو وہ دا فرسٹ ٹائم زمنگ دا افسران جی ال تقریر تزید آرمی پنگرانائی کے آرمی پر سپورٹ کرا آپ گراؤنڈ والے پخبر اپنے ادرے گی جدل کا اسکول دے اور دل کا اسکول فیجے بننا گئی ڈرامہ خبر ادا کہ کم ڈبل دل کا ڈپارٹمنٹ نمبر ایلوکیشن کے دل دا فنڈ مختلف مت کے ہیلتھ کے لکہ یا وہ مسنگ فیسلٹی کنسٹرکشن آف باؤ دیوال باؤ یا با واٹر سپلائی باوا یا با گروپ لے جین خدا با بس ڈیر کسی ابھی با دل کا پتہ نہ لگے تھا بس پکاغذ اس کے باغ شیاں جوڑم سول سبم سول اس فرسٹ ٹائم منگا دا آفیسر سے کم دی چونکہ اس حالات نارمل دی
جی.
دا آفیسر جی او دا یو پوائنٹ سے کم دے دا پخپلہ باندھے مانیٹر کئی پخپلہ باندھے جوری
حمید اللہ جان صاحب اخیرانا پختنا میں دادا چی کم تعلیمی سلسلے پاول کی تاسو ویل چیر منگا ہفتہ وار دا غماشومان دا غواڑو دیل دا کور دا پارا کار ورکو دا دوی دا مونگ تعلیمی سلسلے برقرار ساتھ لے دا نو پتی کی دا جینکو پا حوالی سر ہم دا خبر دا چی جینکی ہم دا غصی تاسو ٹریٹ کوئی
ہم دا خبر دا جب تا منگا دا جنڈر ڈسکریمنیشن بلکل نکو چی کم منگا دوارا بچی دی تا آم میل دی تا آم فیمیل دی چی کم ایفرٹ منگا دا میل دی پارا کم دا تا ایفرٹ چی کم دی یعنی پارا ہم آلی گلے کرو فیمیل دی پارا ہم سے بلکہ پا فیمیل بانے مو دیر فوکس ہے جتا جتا سائپن چی کم دی اگر پر من چی ملا دی گی آہا فیمیل تا ملا دی گی الکانو تا ملا دی گی
دا چې پاکستان کې یو عربی اسکول نه تړل شوی نو قبایلی زده کوونکي ماشومان تعلیم څنګه ترلاسه کوي په دې اړه تاسو د حمید الله جان خبرې واورید چې هغه په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو د حکومتي ادارې مشر دی د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاڑی لاڑی دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما دا زندگی دا زیرو بمد سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړه و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه اوریدونکو مشال راډیوی مجله تاسې یو سات وروسته اوریدای شئ بلکې یو سات هم نه په یو نیمه بجه به اوریدای شئ په غزنی کې د ښځو د شعر او لنډې کیسې په ژبه له ښځو سره تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه وکړه په دغه ښار کې یو شمېر مېرمنو د یوې غونډې په ترڅ کې د شعر او کیسې په ژبه له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه وکړه دغه غونډه د یو این وومن افغانستان په مالی مرسته جوړه شوې وه په غونډه کې تر شلو زیاتو ښځینه شاعرانو کیسه ویونکو مدني فعالانو ګډون کړو حبیب الرحمن تاثیری په اړه رپورټ لري
دا غزنی د ملي راډیو تلویزیون په تالار کې تر شلو زیات مېرمنې راغونډې سوې په دې کې شاعرانې د شعر مینوالې د لنډې کیسو لوستونکي د ښځو د حقونو مدافعینې او مدني فعالانې شاملې دي دوی پر خپلو پړونو برسېره په غاړه کې نارنجي ټیکري اچولې شعرونه او لنډې کیسې لولې دلته د شاعرانو د شعر او لنډې کیسې له لوستلو سره نرمه او نازکه موسیقي هم غږیږي دغه مېرمنې د شعر او لنډې کیسې په ژبه له ښځو سره د تاوتریخوالي د غندنې تر څنګ په کورنۍ او ټولنه کې له ښځو سره د تاوتریخوالي بد عواقب بیانوي
د کومې پیغلې د ښایست کیسې چې مې
دغه غونډه د یو ان وومن افغانستان په مالی مرسته جوړه سوې. د غزنی دغه مدني فعالان او د ښځو مدافعین وایي شعر او لنډه کیسه هغه ژانرونه دي چې په ټولنه کې خلک زیاته لیوالتیا ورسره لري، ځکه دوی له دغه لارې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کوي. د دوی په خبره غزنی هغه ولایت دی چې دلته د ښځو وضعیت چندان ښه نه پرېښي. نظیفه صالح د غزنی له واغز ولسوالۍ څخه دغه مشاعرې او د لنډو کیسو غونډې ته راغلي. دا وایي د دغه غونډې موخه ښکاره ده، دلته راټولې سوې ښځو خپله مینه د ټولنې له خلکو سره د شعر او کیسې په ژبه شریکه کړه. دوی وغوښتل چې په ټولنه کې د له ښځو سره تاوتریخوالی نه بلکې مینه کېږي.
د نننۍ برنامې هدف دا ولو چې د غزنی ولایت ټولې مېرمنې په یو شاعرانه فضا کې سره راغونډې شي او خپل درد د شعر په ژبه باندې بیان کړي.
په افغانستان کې ښځو ته لا هم د دوهم موجود په سترګه کتل کېږي او د کور په څلورو دیوالونو کې محصوره دي. بنفشه لنګری د دغه ولایت له قرباغ ولسوالۍ څخه دغه غونډې ته راغلي. دا وایي موږ په لومړي وار د شعر او لنډې کیسې په ژبه د تاوتریخوالي د مخنیوي غږ پورته کړ.
شعر چې دا ځان ته ډېر پیغامونه لري، پیغام دیوالي، پیغام د هماهنګي او یو بل منل، چې دا هم کولی شي یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو، اوږه په اوږه یو بل سره کار وکړو.
دا چې د شعر او لنډې کیسې ژبه تر کومه بریده د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په راکمولو کې رول ترسره کولی سي، نفیزه صالح وایي دا ډیره خوږه پسته او درنه ژبه ده، نو ښه اغیزه کولی سي.
شعر او شاعري چې ده دا په ذهنیت باندې ډیر یو مثبت اغیزه لري، یو څوک کولی شي چې خپل درد د شعر په ژبه بیان کړي او خپل غږ تر نورو پورې ورسوي. موږ کولی شو په ګډه سره یو له خشونت څخه یا له تاوتریخوالي څخه لرې ټولنه ولرو.
شعر او لنډه کیسه د خیال، عاطفي او احساس د بیان تر ټولو اغیزمنه وسیله ده چې په خوږه او سندریزه ژبه د دغه هنر بیان تر نورو ژر په زړونو اغیزه کوي. نو بنفشه لنګری وایي په لومړي ځل په داسې پروګرام کې ګډون کوي چې ښځې د شعر او لنډې کیسې په ژبه د خپل حق ژغ پورته کوي او د ټولنې په وګړو په دغه باریکه او عاطفه ژبه ژغ کوي چې له دوی سره د له تاوتریخوالي لاس واخلي.
دلته د دوی سره معرفي سوم، د دوی استعداد ماته معلوم سو، د دوی پیام او کوم دردونه چې دوی درلود د شعر په قالب باندې، د کیسې په قالب باندې موږ ته وړاندې کړو او موږ د دوی د استعداد نه، د دوی د خواهشاتو او د دوی د غوښتنې موږ خبر سو. نو دا ماته ډیره ګټوره وه.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی یادی غونډې ته ورغلی. دی په خپلو خبرو کې وویل موږ په ادبیاتو کې لوستلې چې ښځو له پیړیو پیړیو راهیسې خپل ژغ، درد او فریاد د شعر او کیسو په ژبه پورته کړی او منعقص کړی دی. د شعر او کیسې ژبه هم فهمه او موثره ده چې له لارې یې کولی سي ښځې خپلې د زړه رښتینې خبرې ټولنې ته وړاندې کړي.
محفل که امروز بود، محفل شعرخانی و قصه‌خوانی بود.
کوم محفل چې نن جوړ شوی و، دغه محفل د شعر ویلو او کیسو لوستلو و. د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په تړاو جنو شعرونه ولوستل، کیسې یې ولوستلې. هر څه چې ترسره کېدل موخه یې له ښځو سره د تاوتریخوالي مخنیوی و.
هدف یې کاهش خشونت علی زن است.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال په ټوله نړۍ کې د نوامبر میاشتې له 15مې نیټې څخه بیا د دسمبر تر 13مې نیټې پورې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین ترسره کیږي، چې دغه غونډه هم د دغه کمپاین په مناسبت جوړه شوې وه.
نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شئ.